Lemon Coffee. السلام علیکم ستریم شه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاستویم. تخنیکی چارې طاهر روشن مخته وړي. اوری چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد په زندانونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د یو شمیر زندانیانو د خوشې کېدو فرمان صادر کړی دی. لوی څارنوال فرید حمیدی ویلي لس زره بندیان به خوشي شي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وویل د حکومت لخوا د طالب بندیانو خوشي کېدل به د دواړو خواوو په ګټه وي. نن په کابل کې د پرونی برید له امله د وژل شویو 15 افغان سکانو د جنازې او د هغوی د مړو د سوځولو مراسم وشول. او ایران نن اعلان وکړ چې 1500 نور کسان د کرونا وایرس له امله مړه شوي. هلته اوس د مړو شمیر 2200 ته رسیدلی. پوره خبرونه. د افغانستان پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن وویل د حکومت لخوا د طالب بندیانو خوشې کېدل به د دواړو خواوو په ګټه وي او هم به هغه د سولې د پروسې له پرمختګ سره مرسته وکړي. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې وروسته له هغه وکړي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون اعلان وکړ. په پام کې ده په څو راتلونکو ورځو کې د حکومتي چارواکي د طالبانو له یو پلاوي سره وګوري او د طالب بندیانو د لومړنۍ ډلې د خوشې کېدو په اړه ورسره خبرې وکړي. ښاغلی عبدالله په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې دغه راز وویل په افغانستان کې د روان سیاسي کړکیچ د هواري لپاره خبرو ته تیار دی. هغه زیاته کړه اوسنی وضعیت د هیچ چا په ګټه نه دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل پرون په یو ټویټ کې وویل دې شورا د غړیو او د طالبانو د پلاوي ترمنځ په ویډیو کانفرنس کې پر دې موافقه وشوه چې د طالبانو پلاوی به څو راتلونکو ورځو کې له حکومت سره مخامخ ګوري چې 15 وروسته به یعنی د مارچ په 1 د 100 طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه ورسره نورې خبرې وکړي. نن په کابل کې د پرونی برید له امله د وژل شویو 15 افغان سکانو د جنازې او د هغوی د مړو د سوځولو مراسم وشول. د افغان سکان پرون د کابل په شور بازار کې د سکانو په ګوردوارې د داعش په یا اسلامي دولت ډلې په برید کې وژل شوي. په دې برید کې 8 کسان ټپیان هم دي. نن د وژل شویو افغان سکانو د جنازې او د مړو د سوځولو یا سنسکار تر مراسمو مخکې چې د کابل د اتمې حوزې په قلاچه سیمه کې ترسره شول یوه ماین چاودنه هم وشوه. د کورنیو چارو وزارت وایي په دغو مراسمو ته کلک امنیت نیولی و او په چاودنه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. په هرات ولایت کې چې د کرونا وایرس ډېرې مثبتې پېښې پکې ثبت شوي، پر دې وایرس یو بل اخته کس هم مړ شوی. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر عارف جلالی ازادي راډیو ته وویل د کرونا وایرس یا کووید-19 نوې قرباني یوه 50 ښځه وه چې د بډوډو او تنفسي ناروغۍ هم درلوده. چارواکو ویلي دغه ښځه ایران ته چې دې ولایت ته دغه وایرس له هغه هېواده سرایت کړی نه وه تللې. په هرات کې پر کرونا وایرس شاوخوا اخته شوي 13 هغه کسان ښودل شوي چې له ایرانه نه دي راغلي، بلکې دغه وایرس ورته له نورو کسانو سره یاد کړی. په دې ولایت کې د کرونا مثبتې پېښې 850 ته رسېدلې او په ټول افغانستان کې شمیر 40 ته رسېدلی. تر اوسه هم له امله 3 مړه شوي دي. ایران نن اعلان وکړ چې 1500 نور کسان د کرونا وایرس له امله مړه شوي، چې په دې سره په دې هیواد کې د دغه وایرس له امله د مړو شویو کسانو شمیر 2200 ته ورسید. ایران د دغه نویو مړینو خبر داسې مهال ورکوي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د نوې څپې د مخنیوي لپاره نوي اقدامات کړي دي. د نوي کال په رخصتیو کې بېځایه شویو وګړو ته ویل شوي چې خپلو کورونو ته ژر ستانه شي او په لاره هیڅ یو ښار کې تم نه شي. د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور په یو خبري کانفرنس کې غراز ویل په تیرو 24 ساعتونو کې په بیساری ډول د کرونا وایرس 2399 پیښې ثبت شوې، چې په دې سره په ټول هیواد کې په دغه وایرس د اخته کسانو شمیر 9404 ته ورسید. جهانپور ویل د دغه وایرس د خپرېدو او هم پر هغه د زیات شمیر کسانو وخته کېدل مخ په زیاتېدو دي. د ښارونو ترمنځ په سفر کولو بندیز د چارواکو له هغو انتقادونو وروسته لګول کېږي چې ویلي وو ډېری ایرانیانو د چارواکو هغه سپارښتنې ته پام نه دی کړی چې ورڅخه غوښتل شوي وو د نوي کال په ورځ دې کورونو کې پاتې شي او چیرته دې نه وځي. او د عراق پوز وای نن سهار په پلازمینه بغداد کې په زرغون نومي سیمه کې چې دولتي ودانۍ او د بهرنیو هیوادونو سفارتونو موقعیت پکې لري دوه توغندي ولګیدل. پوز په یو بیان کې ویل د کتیوشا په نوم دوه توغندي د بغداد عملیاتي مرکز ته تیر ملګیدل او تلفات نه لري. جزئیات وروسته له رسنیو سره د خبر شریکیږي. د عراق یو امنیتي سرچینه ویلي په نښه شوی هدف د امریکا سفارت چې د توغندیو د لګیدو لزایو 200 متره لري موقعیت لري. دا د بغداد پر دې سیمه چې د بهرنیو ډیپلوماتیکو نمائندګۍ په ګډون مهمې دولتي ودانۍ پکې دي. د تیر کال د اکتوبر له میاشتې رئیس شپږشتمه دا ډول حمله ده چې ترسره کیږي. د دغې نوې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. او وروسته خبر بل هم لرو دا چې د امریکا په متحده ایالتونو کې د کرونا ویروس له امله د مړو شویو شمیر له زرو تنه واوښت او په دې هیواد کې په دغه وایرس د اخته شویو کسانو شمیر نږدې 11000 ته رسیدلی. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې پرون د ورځې تر ناوخته په متحده ایالتونو کې د کرونا ویروس یا کووید 19 له امله د مړو شویو شمیر 1013 تنو ته ورسید او پرون هم د دغه وایرس 828 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. له چین او ایټالیا وروسته ډیری کسان په امریکا کې پر کرونا ویروس اخته دي. په ټوله نړۍ کې پر کرونا ویروس د اخته شویو خلکو شمیر 411000 ته رسیږي. له دې ډلې 21200 کسان مړه شوي. کارپوهان وایي په نړۍ کې پر کرونا ویروس د اخته شویو کسانو شمیر د کره شمیري معلومول به ناممکنه ځکه وي چې د ډیرو ازموینې نه دي ترسره شوي او ښایي د مثبتو پیښو شمیره له دې ډیر زیات وي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې بیا ولولې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد په زندانونو کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر تر لزره بندیانو د خوشی کېدو فرمان صادر کړی دی. دا هم اوري چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په هرات، فراه او نیمروز کې په ګرځېدو باندې بندیز لګول شوی دی. په افغانستان ولسی جرګه کې د هندوانو او سکانو استازی نریندر سنگ خالصا په سکانو باندې د تیرې ورځې له برید وروسته وایي چې دوی یو خلک په امن کې نه دي او غواړي له افغانستان ووځي.
خود ما هم بسیار زیر فشار آوردن که ما دیگر در وطن زندگی کرده نمیتانیم. طفل ما با مال نیست، سیاسرهای ما نیست، درمسالهای ما نیست، جایدادهای ما نیست، خود ما نیستیم.
په افغانستان که د خوراکی و مصرفی مواد و قیمتونه د کرونا ویروس د ویری او اندیخنو په محال لوړ شوی دی. د کابل اوسیدون کی وای
خونوا برادر د اسمون خیزه ده، غریب بیا که دیگه خودم میخوره.
بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد په زندانونو کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د یو شمیر زندانیانو د خوشی کېدو فرمان صادر کړ. د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی د پنځمې پورس په یو خبري غونډه کې وویل دغه فرمان له مخې به د هیواد له زندانونو څخه 10000 بندیان خوشی شي. لوی څارنوال ښاغلی حمیدی وویل په دغه فرمان کې ترهګر او د ملي او نړیوال امنیت پر ضد مجرمان نه دي شامل. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د دولت د تدابیرو په لړ کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځم به پورز د هیواد په مرکز ولایتونو کې د زرګونو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان صادر کړ. د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی په یوې خبري ناسته کې وویل د دغه فرمان له مخې به د هیواد د مرکز ولایتونو له زندانونو څخه شاوخوا 10000 زندانیان خوشی شي.
امروز ما شاهد صدور اولین فرمان در رابطه نن موږ د ازادۍ د سلپ ځایونو کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د اساسي قانون او نورو قوانینو په اساس د یو شمیر زندانیانو د خوشی کېدو په تړاو د لومړی فرمان د صادرېدو شاهدان یو.
د افغانستان لوی سرنوال وبل د ولسمشر د دغه فرمان لمخې د عدلي او قضایي ارګانونو له متخصصینو یوې کمیټې ته سپارښتنه شوې چې تر لسو ورځو پورې په دې برخه کې څېړنې وکړي او له زندانونو نه د خوشی کېدونکو زندانیانو کره لیستونه چمتو کړي. لوی سرنوال وبل د دغه فرمان لمخې به په خوشی کېدونکو زندانیانو کې ښځې، ماشومان، ناروغان، د لوړ عمر کسان او هغوی چې د حبس موده تر 15 کلونو لږوي او همداشان هغه زندانیان چې د جرم کچه ټیټوي شامل دي. په همدې حال کې د افغانستان د عام روغتیا وزیر هم د کورونا وایرس د ښه مخنیوي لپاره د لا تدابیرو د نیولو خبر ورکړ. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې افغان حکومت تصمیم لري تر لس زره بندیان خوشی کړي، علت دا دی چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره هڅې وشي. خو په خوشی کېدونکو بندیانو کې به د ملي او نړیوال امنیت او پر ضد زندانی شوي او همدارنګه ترهګر شامل نه وي. ورزو فراه ولایت ته د ازادي راډیو خبریال حفیظ الله نورزاد هم د اوس د ټلیفون په کرخه لمک سره وصل دی. دای به د افغانستان په لویدیځو ولایتونو فراه، هرات او نیمروز کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د حکومت په اقداماتو باندې را سره خبرې وکړي. مهرباني نورزاد صاحب.
سلامونه تاسو ته او ګرانو اوریدونکو وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو تر مخه وویل، دلته فراه ولایت کې البته په لومړي کې باید ووایو چې هرات، فراه او نیمروز هغه ولایتونه دي، د افغانستان هغه ولایتونه دي چې د ایران سره ګډ پوله لري. خو په هرات ولایت کې لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې یاست، اضافتار تر 50 پیښې مثبتې پیښې هرته سرسی وي دي او ټول بازار تړلی دی په هرات ولایت کې. همدارنګه د فراه ولایت کې دوه پیښې دلته مثبت پیښې سرسی وي دي او اضافتار تر شل تر دېرش نور مشکوک پیښې دي چې عام روغتیا پریاست کې شت شوي دي. خو نور تدابیر چې چارواکي د فراه ولایت کې چارواکي نیولي دي، هغه دا دی چې ځینې کارونه کړي دي دوی، چې کوم تالارونه، کوم ځایونه چې په جومات کېږي لکه تالارونه، رستورانتونه، نور امامونه، نور ځایونه چې ډېر په جومات کېږي هغه دلته کړلی دي، مکمل کړلی دي او دوی خلکو ته عام دغه ورکي آګاهي ورکي چې ویروس کورونا ډېر یو خطرناک ویروس دی، ډېر باید خلک د فراه ولایت کې متوجه وسي. خو نور بازار تر اوسه نه دی تړل شوی، ټول دوکانونه خلاص دي. همدارنګه چې ما د چارواکو سره هم خبرې وکړې، دوی وویل چې موږ نظارت لرو او ګورو چې امکان لري چې تر سبا یا بل سبا بازار مکمل توګه وتړل شي. او نور تدابیر هم سخت نیول شوی دي په فراه ولایت کې. په نیمروز ولایت کې هم چنان بازار هم دا اوس تړلی دی، مکمل دوکانونه تړلی دي. هلته هم یو مثبت پیښه ثبت شوې دي، زکتر تر 15 نور مشکوکې پیښې هم چنان ثبت شوې دي. خو په دې ولایتونو کې خلک هم ډېر اندېښنې لري، اندېښمن دي په دې چې دوکانونه تړلی دي، نور کاروبار ټول سکوت دی، خلک اندېښنې لري او د پر دولت باندې هم انتقاد کوي، وایي چې باید دولت سخت تدابیر ونیوي. یعنی چې دغه په دې ولایتونو کې او د خلکو کم مشکل چې لري هم باید دوی په نظر کې ونیسي.
ډیره مننه کوم حافظ الله نورزاد. بله ډیره مننه کوم حافظ. حافظ الله نورزاد د ازادي راډیو خبريال له فراه ولایت له موږ سره خبري کولې. په فراه، نیمروز او هرات کې د حکومت لخوا د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیول شوی. لا غیر دلی په هرات کې د کرونا وایرس په خاطر باندې قرنطین اعلان شوی، څوک نشي ګرځیدل. په فراه او نیمروز کې هم دوکانونه او بازارونه د حکومت لخوا تړل شوی او خلکو ته وایي چې په کورونو کې پاتې شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
کرونا وایرس په افغانستان کې تر څلور اتیا کسان نیولې دي او لړلې درې کسان مړ شوي. یوه وروسته د د مړینې یوه پیښه نن په هرات کې ثبت شوی. اغام یوه ښځه وه چې په دې وایرس اخته وه، خو نور تکلیف لاغېډلې، د بډوډو او تنفسي ستونزې هم درلودلې. دا چې ماشومان څنګه د کرونا وایرس په اړه باندې وپوهېږي، ملالۍ بشیر د ماشومانو لپاره یو معلوماتي مطلب جوړ کړی د کرونا وایرس په اړه باندې.
سلام کوچنیانو، زه غواړم تاسو ته د هغه څه په اړه ووایم چې نن سبا په ټوله نړۍ کې روان دي. تاسو به ډیر خلک لیدلی وي چې ماسک پر مخ وي یا یې مول وهلی وي. د باندې په کوڅو کې یوه ناروغي ده چې موږ ورته ویروس وایو. دا ویروس خلک ټوخوي او ناجوړه کوي، خو که څوک کوڅې ته ولاړ نسی ویروس ورپورې نسی نښتلی. ویروس دومره کوچنی وي چې څوک یې په سترګو نسی لیدلی، یوازې د ځانګړو آلاتو په مرسته لیدل کېدای سي. که یو څوک موږ ته نږدې وټوخیږي یا موږ هغه څه ته لاس وروړو چې یوه ناروغ کس ورته لاس وروړی وي، ویروس زموږ بدن ته ننوتلی سي. که نیر ډېر نسی تلای چې موږ ته راورسیږي. نو که موږ یو ځای راټول نسو لکه په شونځي کې د لوبو په ځای کې یا د یو ملګري په کور کې او په خپل کور کې دننه پاتې سو، موږ له دې ویروس ځان خلاصولای سو. خو ستاسو مور او پلار بیا هم په خوندي توګه له کوره وتلی سي که دوی کار ته ځي یا د خوړو یا درملو پیرلو ته ځي. خو هر څومره ډیر چې موږ په کور کې دننه پاتې سو، هغومره ژر دا ویروس له منځه تلی سي. ځینې خلک پر داسې درملو کار کوي چې دا ویروس ډیر ژر له منځه ولاړ سي، او تاسې د دوی مرسته کولای سي. او هغه داسې چې خپل لاسونه ډیر ځلې په صابون پریولئ، تودې اوبه او صابون ویروس وژني. تر هغه وخته چې ویروس د باندې ګرځي، تاسو کولای سئ په کور کې دننه لوبې وکړئ او خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ. تاسو کولای سئ زړور اتلان سئ چې له ویروس سره جګړه کوي او مرسته کوي چې دا ناروغي له منځه ولاړه سي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په دې خوا بده شوی چې روانونه یې د کابل د سفر په لړ کې د جوړجاړي هڅو نتیجه ورنکړه. مایک پومپیو په عین حال کې وایي دې ته خوشبینه دی چې افغان مشران به ژر یوې موافقې ته سره ورسیږي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو روانونه افغانستان ته خپل سفر نه هیلونکې وباله. پومپیو د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې وویل په دې مایوسه شوی چې روانونه یې د افغانستان د یو ورځني سفر په لړ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جوړجاړي لپاره د منځګړتوب هڅو نتیجه ورنکړه. د روټرز خبری آژانس د راپور پر اساس پومپیو چې د جی و هیوادونو له غونډې وروسته خبریالانو ته خبرې کولې وویل لزړه وایي چې دا ورته ډیر مایوسوونکی و. خو پومپیو دا هم وویل هلو ځلو ته به دوام ورکړي چې د افغانستان په کړکیچ کې ټولې شاملې خواوې سولې او پخلاینې ته راضي شي او د افغانانو ترمنځ د خبرو لرلید ته خوشبینه دی. مایک پومپیو د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ یو ناڅاپه کابل ته سفر وکړ او له ولسمشر غني او پخواني اجرایي رئیس عبدالله سره یې وکتل، خو د دوی ترمنځ د اختلاف په هوارولو کې بریالی نه شو. پومپیو له افغانستان تر ستنېدو وروسته اعلان وکړ چې دې هیواد ته یو میلیارد ډالر مرسته په فوري ډول بندوي او یو میلیارد ډالر نور د راتلونکي 2021 کال له مرستې کموي. خو اوس دی خوشبینی شي چې دواړه مشران به روغه جوړه وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم یو راپور ته غوښی چې د افغانستان د پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په نن یو څرګندونو باندې جوړ شوی دی. د افغانستان پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن په یو خبری کانفرنس کې چې د فیسبوک له لارې هم په ژوندۍ توګه خبرېده، وویل چې د سیال یعنی اوسنی افغان ولسمشر اشرف غنی انعطاف ونه ښود او جوړ جاړه یې ورسره ونه کړ. د خبره د همدې په خاطر د امریکا مرستې له افغانستان سره راکمې شوې او سیاسي بحران لا هم دوام لري. په دې اړه پام وکړئ راپور ته.
له افغانستان سره د امریکا د یو میلیارد ډالرو د مرستې د قطع کولو لګواخ وروسته پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي وخت را رسیدلی چې په دې هیواد کې رامنځته شوی سیاسي بحران هر څه ژر حل شي. ښاغلی عبدالله د پنجشنبې په ورځ په یو خبری کانفرنس کې د دغه سیاسي بحران د حل لپاره لس ورځې فرصت وټاکه او د هیواد له سیاسي مشرانو غوښتنه وکړه چې د دغه ستونزې د حل لپاره لاس په کار شي.
ازادي راډیو ته غوښتل چې 12.5 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پا په ولسی جرګه کې د افغان سکانو استاد نریندر سنگ خالصه وایي په افغانستان کې افغان سکان د خوندیتوب ډاډ نه لري او غواړي دغه هیواد پرېږدي. ښاغلی خالصه دغه خبرې داسې وخت وکړي چې تیره ورځ کابل ښار کې د افغان سکانو عبادت ځای باندې حمله کې 2 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. خو د همدې افغان سکانو د سسکار یا مړو سوځولو مراسمو ته نږدې هم چاودنه شوې چې مرګ ژوبله نه لري. په دې اړه ډیوا نادر یو راپور لري چې د سکانو گردوارې ته ورغلی او هلته د ښځو سره خبرې کړې او همدارنګه د خالصه سره هم غږېدلې او دا راپور یې رالیږلی.
د افغان سکانو قربانیانو کورنۍ چې د خپلو عزیزانو په ویر اوښکې تویوي. دلته خپل عبادت ځای یا ګردواره کې راټول شوي تر څو د وروستي ځل لپاره د خپلو پلرونو، خویندو، ورونو، زامنو، لورانو او د کورنۍ نورو غړو دیدن وکړي. رویندر کول هم د دې ویر یوه برخه ده. دا هم د خپلې کورنۍ 14 غړو په ویر ژاړي. دا غلی کول په وینا لدې مخکې هم پر افغان سکانو جلال آباد ښار پیښه کې 14 کسه د کورنۍ غړي وژل شوي وو. رویندر کول د افغان سکانو د جنازې مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل
په دغه برید کې 15 خویندې، 15 ترونه، د لوی ورځو یې مې، دوه مګانې مې او خواښې مې شهیدان شول. موږ افغانستان کې څه کړي؟ د کور لرونه طلا او نسلا د خلکو په کورونو کې غلا موږ نه کوو چې پر موږ باندې هر کله بریدونه کوي. باید زموږ غم وخوړل سي. موږ نور په دې ښار کې ژوند نه کوو.
دا 15 مړي د ګردوارې څخه شمشان ته د سوځېدو یا سسکار مراسمو لپاره وړل کیږي. د سسکار یا مړو سوځېدو مراسمو ته نږدې هم د چسپکی ماین یو چاودنه وشوه، خو مرګ ژوبله یې نه درلوده. کابل ښار اوله حوزه کې د چهارشنبې په ورځ د افغان سکانو پر عبادت ځای برید وشو. دې برید کې 6 کسان وژل شول چې 15 یې افغان سکان وو. په وژل شویو کې 18 سړي او 8 ښځې او ماشومان دي. د بریت مسولیت هم د داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. په ولسي جرګې کې د افغان سکانو استازي نریندرا سنگ خالصه هم دې مراسمو کې ګډون کړی و. دی وایي چې افغانستان کې میشت افغان سکان ورڅخه غوښتنه کړې چې له دې هیواد څخه یې وباسي. ښاغلی خالصه د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بده مرغه هغه بریت چې په ننګرهار کې په اهلي هنود وشو وروسته له هغې ډېره کورنۍ هند ته لاړه. اوس اهلي هنود ډېر اندېښمن، دوی له لاچارۍ په افغانستان کې ژوند کوي او رښتیا فرمایي ډېر فشار راوړی چې موږ نور دې هیواد کې ژوند نشو کوو. ماشومان مو په امن کې نه دي، ښځې مو په امن کې نه دي، ګرمسال او جایدادونه مو په امن کې نه دي. موږ هیڅ اسانتیاوې نه لرو، موږ مجبور یو چې دا وطن پرېږدو.
پولیسي جرګه کې د افغان سکانو د استازي په وینا اوس مهال افغانستان بیلابیل ولایتونو کې شاوخوا 1000 افغان سکان ژوند کوي چې ورځ تر بلې یې دا تعداد په کمېدو دی. د سکانو په ګردواره یا عبادت ځای باندې حمله د بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو لخوا هم غندل شوي او دا یې یوه وحشیانه حمله ګڼلې ده.
توکو
شنبې په ورځ شهادت ورسېد او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
کابل خاریان په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو لوړوالي شکایت کوي. لکه مې ورځی رئیس چې په افغانستان او گاونډي هیوادونو کې پر کرونا وایروس د خطر خلکو پیښې زیاتې شوې. دغه مسلې د افغانستان په وارداتو منفي اثر کړی او موادو بیې په بیساري توګه لوړې شوې دي. خان محمد سینداو نور جزئیات.
په کابل ښار کې لشوخوا 2 راهیسې د خوراکي توکو لکه د وړو، غوړیو، بورې، وریجو او داسې نورو بیې ورځ په ورځ لوړېږي. یو شمیر کابل خاریان وایي د کرونا وایرس خبرېدو د خلکو ورځیني کارونه په ټپه درولي او نشي کولی چې په دومره لوړو بیو حتی د اړتیا وړ لومړني خوراکي توکي وپیري. حاجي سید محمد او قنداغه ازادي راډیو ته وویل
پر 16 سات بدیم رو 19 سات
والا ادم کوچی جاب میشه دوجی جاب میشه خانوا برادر دو اسمون خیز زده غریب یکی دیگه خدا میخوره ول بیان خو خانوای مردم یک دو بو جارت پر تو بیروغن پر تو برادر بره یک نیم واخو کنه
چه غریب مزدوری ترونه وزی چی وکای کرونا به یو کس وجنی او یو سړی که غریبی ونه کی ټول فامیل د منځزی وی وړه قیمته چا قیمته بوره قیمته د اتل شپاره سونه یو دم نونه سو ته جیک شول دا به سوق واخلی دا ټول زور د غریب نه وزی
د کابل خار د خوراکي توکو دکانداران وای پر روانه ونی کی د خوراکي مواد وبای په یو ځای ندی ولاړیو هر ورځ مخ په لوړیدو دی دوی وای دغه مواد لوی مارکیټونو او همدا پلورونکو څخه په لوړه بیه پیریو په لوړه بیه پلوري د کابل خار د خوراکي توکو یو پلورونکی سنگر آزادی رادیو ته وویل د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د هیواد له شمالي هیوادونو سره بندرونه خلاص دي او واردونکي هڅه کوي چې په بازارونو کې د خوراکي موادو کموالی رامنځته نشي سربیره پر دې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي اوس د تورخم له بندره پرته د افغانستان ټول بندرونه لکه اقینه تورغونډی شیرخان حیرتان چمن او سپین بولدک د افغان واردونکو پر مخ خلاص دي خو د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف پکې د صادرونکو هیوادونو لخوا یو لړ محدودیتونه رامنځته شوي او دغه محدودیتونه د بندرونو د بندېدو په معنا نه دي د دغه وزارت ویان سمیر رسا آزادی رادیو ته وویل
ما جلسات خود داریم همراه سکتور خصوصی و همراه تحلیل پاکستان و وضعیت
مغل خصوصی سکتور او همدار از پاکستان له سفیر او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سره خبري کړي او هغه وویل چې دا زموږ پالیسی نه ده چې بندرونه وتړو قزاقستان او ازبکستان هم ډاډ راکړي چې بندرونه به مخلاص وي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت او خصوصي سکتور ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې په کافي اندازه خوراکي مواد موجود دي خو د خلکو اندېښنو او ویرې د دغو موادو پر بیو ناوړه اثر کړی دی افغان حکومت د خوراکي موادو پلورونکو ته خبرداری ورکړې چې د خلکو له اندېښنو دې ناوړه ګټه نه اخلي او له احتکار څخه دې په جدي توګه ډډه وکړي خان محمد سیند آزادي راډیو کابل
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبر مرجع ده. د امریکا او روسیې ولسمشران به د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې نن ګډون کوي خو د مشرانو دا غونډه به آنلاین یا د انټرنیټ له لارې وي. د غونډې کوربه سعودي عربستان دی. د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو مشران په داسې حال کې غونډه کوي چې د نړۍ په کچه د کرونا ویروس د خپرېدو له امله صنعتي او تجارتي فعالیتونه تقریبا په ټپه درېدلي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه نن د کرونا ویروس د خپرېدو له امله تر رامنځته شوي سخت اقتصادي او ټولنیز فشار لاندې جوړیږي. دا ویډیو کنفرانس لارې دا غونډه به د سعودي عربستان پاچا پیل کړي. خو د یادونې وړ ده چې سعودي عربستان او د روسیې ترمنځ د تیلو د نرخ پر سر سخت رقابت روان دی. سعودي عربستان او روسیه په ویانا کې د اوپک سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې ونتوانېدل چې پر دې چې د تیلو تولید څومره کم شي موافقې ته ورسیږي. د سعودي عربستان پاچا ویلي چې د کرونا ویروس له امله د نړۍ د روغتیا سکتور او په عمومي ډول نړیوال اقتصاد ته سخت تاوان پېښ شوی او له دې امله یې دا بیړنۍ غونډه رابللي چې د یو نړیوال ځواب د پیدا کولو لپاره خبرې وشي. غونډه به د کابل په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو پیل سي. دا په داسې حال کې ده چې د مالي ارزونو یوې نړیوالې ادارې مودي اټکل کړی چې سږ کال به د شلو سترو صنعتي هیوادونو ناخالص کورني عواید 0.5% کم شي. د امریکا اقتصاد به 2% رکود وکړي او په اروپایي هیوادونو کې به اقتصادي رکود 2.2% وي. د تیلو نرخ د تقاضا د کمیدو له امله حتی د کرونا ویروس تر بحران مخکې هم ټیټ شوی و. خو د سعودي عربستان او روسیه لانجې د تیلو نرخ لا ټیټ کړ. امریکا پر سعودي عربستان فشار راوستی چې خپله دا پریکړه چې د تیلو تولید زیاتوي بدله کړي او په دومره کم نرخ یې خرڅ کړي چې په وروستیو دوو لسیزو کې ساری نه لري. سعودي دا پریکړه د روسیې په مقابل کې چې د تیلو د تولید پر کمولو یې موافقه نه کوله کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پر سعودي عربستان غږ وکړ چې له شرایطو سره سم عمل وکړي او د نړۍ د انرژي مارکیټ او مالی سیستمونو ته ډاډ ورکړي. یو شمیر کارپوهان پر دې سترو اقتصادي قدرتونو انتقاد کوي چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره په وخت او چټک ګامونه پورته نه کړل. د امریکا د جان اپکنز پوهنتون د رپورټ په حواله په نړۍ کې د کورونا وایروس له امله په کووید 19 ناروغي دخته کسانو شمیر له 420,000 اوښتی او په ټوله نړۍ کې تر اوسه 1,000 کسان د دې امله مړه شوي دي. د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو په نننۍ غونډه کې به د روغتیا د نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو سازمان، د نړیوال بانک او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان استازي هم ګډون کوي.
اوس هم لنډې سمیسونه درته وایم. حافظ جانان امیری د تخار له شکمشه لیکلي د طالبانو ورونو څخه هیله کوم چې جنگ بس کړي او د کرونا ناروغي سره مبارزه وکړي. انګار خروټي له شکینه لیکلي د کرونا ناروغي د مخنیوي لپاره باید په کور کې پاتې شو. جعفری لیکلي د کرونا وایروس او سیاسي بې ثباتي د افغانانو لپاره یو لوی ګواښ دی. عزیز غالب د مرجی څخه لیکلي چې هلته خلک د کرونا وایروس یو عادي زکام بولي، هیڅ عامه پوهاوی نه لري. په همدې سره رسیږو د سمیسونو پای ته. پروګرام هم ختمیږي.